سلام د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې نیم ساعته خبرونې مهم موضوعات: د طالبانو چارواکي د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د زلزلې د زیانونو په اړه څېړنې کوي.
موږ د دغه ارزیابي کوو، د دې زلزلې چې څومره تلفات لري او څومره ضایعات لري.
د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی.
نو دا اوس د سرتسری کمپاین چې دی د ټول افغانستان کې ترسره کیږي. پنځه ولایتونه یوه هفته یا مخکې وروسته
په پاکستان کې ناامنیو او د وسلوالو حملو زور اخیستی.
په دې کې هدفي وژنې هم شته، په دې کې د سړک د غاړې بمی چودنې هم شته.
او په ایران کې د عرب بلتون پالو یو پخوانی مشر نن محاکمه شو. نور مطالب هم لرو. لهر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: ملګري ملتونه په بادغیس کې د دوو زلزلو د قربانیانو شمیر شپږویشت کړي او وایي زلزله ځپلي خوراکي موادو او سرپناه ته سخته اړتیا لري. پاکستاني طالبانو د دې هیواد پر پولیسو د څو خونړیو حملو مسؤلیت واخیست. د قزاقستان پخوانی ولسمشر نورسلطان نظربایف دارت کړ چې ګنې دی له اوسني ولسمشر سره کومه لانجه لري. بشپړ خبرونه: ملګری ملتونه په بادغیس کې د دوو زلزلو د قربانیانو شمیر شپږویشت کړي او وایي زلزله ځپلي خوراکي موادو او سرپناه ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو هم غږ کوونکي دفتر په یو بیان کې ویلي چې دغو زلزلو په دریو کلو کې شاوخوا اته سوه کورونه ویجاړ کړي او د لومړنیو راپورونو له مخې زیانمن شوي خلک خوراکي موادو، سرپناه، غیر خوراکي موادو په تېره بیا د ګرمولو وسایلو ته عاجله اړتیا لري. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې په سیمه کې له خټو او خښتو جوړ په سلګونو کورونه چې زلزلې ویجاړ کړي لمخ کې ورسته او سختو ورښتونو ډیر زیانمن کړي وو. په عین حال کې طالب چارواکو ویل چې ژغورونکو په هغو کسانو پسې د لټون هڅې پیل کړي چې کیدای شي د نړېدلو کورونو تر خاورو خښتو لاندې تر اوسه ژوندي پاتې وي. دغه زلزلو تر ټولو ډیر زیانونه د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې خلکو ته رسولي دي. د امریکا د جیولوژي د سروې مرکز د یوې زلزلې چې پرون سهار وختي شوې د قدرت اندازه د ریختر په کچه 15.3 او د بلې یوې چې څو ساعته وروسته شوې 4.9 ثبت کړی ده. کابل ته د پاکستان ملي امنیت سلاکار موید یوسف سفر وزنډې ټاکل شوی و چې ښاغلی یوسف د یو پلاوی په مشرۍ نن کابل ته لاړ. خو په کابل کې د پاکستان سفارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دغه سفر د اوس لپاره ځنډېدلی دی. د راپورونو له مخې له دغه سفر سره هممهاله نن د کابل هوایي ډګر مخې ته یوه مظاهره هم پلان شوې وه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي هم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه نه ده څرګنده چې پاکستاني پلاوی به کله افغانستان ته راشي.
داسې څه وخت به راسي او د هیئت په ترکیب کې به څومره کسان وي تر اوسه مشخص نه ده.
له دې مخکې پاکستاني رسنیو ویلي و چې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ یو پلاوی به په دوه ورځني سفر نن کابل ته لاړ شي او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره به د ډیورنډ پر کرښه د اغزن سیم د غځولو پر موضوع او د ملګرو ملتونو د غوښتنې له مخې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین له یوازې څو محدودو ولایتونو پرته چې پکې ډیر ورښتونه شوي په نورو ټولو ولایتونو کې له پرون دوشنبې راهیسې پیل شوی دی. د دې وزارت د پولیو د عامه پوهاوي د برخې مسؤل ډاکټر نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل چې د بامیان، دایکنډي او غور په ګډون په 15 ولایتونو کې به چې ډیره واوره شوي او یخنۍ زیاته ده دغه کمپاین وروسته عملي شي. نوموړي زیاته کړه چې د دغه څلور ورځني کمپاین په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمره 9,900,000 ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین شي. ښاغلی مومن پر خلکو غږ وکړ چې خپل ماشومان له دغه ساري او وژونکي ناروغۍ څخه وژغوري.
موږ ټولو کورنۍ ته دا پیغام ده، دا سپارښتنه ده چې تاسو خپل ګلالي ماشومان په وخت کوم ځای چې تاسو ته مشخص دی خپلو جوماتونو یا حجرو ته موږ د پولیو ټیمونه درځي هغې ته ورسوئ تر څو وکولی شئ چې د دغې وژونکي یو یا دایمي معلولونکي ناروغۍ نه خپل ماشومان محفوظ وساتئ.
د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي هیله مند چې سږ 2022 کال به په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو د 15 کمپاینونو په ترسره کولو سره دغه ناروغي له دې هېواده ورکه کړي. تیر کال په افغانستان کې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې، یوه په غزنی او درې په کندوز ولایتونو کې. پاکستانی طالبانو د دې هیواد پر پولیسو د څو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. تحریک طالبان د ډلې وسله والو په پلازمینه اسلام آباد د خیبر پختونخوا ایالت په دیر او شمالي وزیرستان سیمو کې پر پولیسو د حملو او نښتو په ترڅ کې درې پولیس افسران وژلي دي. په دغو حملو کې د دغې ډلې درې حمله کوونکي هم وژل شوي دي. د پولیسو په وینا د پاکستان د تحریک طالبان ډلې دوه وسله والو چې په موټرسایکل سپاره وو د دوشنبې په شپه د اسلام آباد په مرکزي برخه کې د پولیسو د تلاشۍ پر پوستې ډزې وکړې. په دغه پیښه کې یو پولیس افسر او دواړه حمله کوونکي وژل شوي او دوه نور پولیس افسران ټپیان شوي دي. د خیبر پختونخوا ایالت په دیر او شمالي وزیرستان سیمو کې د پاکستاني طالبانو د دوشنبې د ورځې په بریدونو کې د دو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان د ډلې ویان محمد خراسانی په یو ټویټ کې د دغو حملو د مسؤلیت اخیستو ترڅنګ په باجوړ سیمه کې په برید کې د خپل یو وسلوال د وژل کېدو خبره تایید کړې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ احمد رشید په اسلام آباد کې پر پولیسو له حملې وروسته په پلازمینه کې د نورو حملو خبرداری ورکړی. پاکستانی طالبانو له هغه رئیس چې د تیر کال په ډسمبر کې له حکومت سره موقت یو میاشتنی اوربند پای ته ورسېد د پاکستان پر پوځ او پولیسو حملې زیاتې کړې دي. د قزاقستان پخوانی ولسمشر نورسلطان نظربایف دا رد کړه چې ګنې دی له اوسني ولسمشر قاسم جومارت توقایف سره کومه لانجه لري. یو اتیا کلن نظربایف په یو ویډیویي پیغام کې چې نن خبر شوی ویلي چې د په 2019 کال قدرت ښاغلي توقایف ته سپارلی او له هغه راوروسته دی متقاعد شوی دی. نوموړي ویلي چې په پلازمینه نورسلطان کې اوسي او هیڅکله له هېواده وتلی نه دی. دا د جنوري د میاشتې له لومړیو رئیس چې په دې هېواد کې تاوتریخجنې مظاهرې پیل شوي په محضر کې د هغه لومړنۍ څرګندونې دي چې کېږي. تر اوسه نه ده څرګنده چې نورسلطان دغه ویډیو چیرې او کله ثبت کړې ده. په هغو اعتراضونو کې چې په ژانوزین ښار کې په ناڅاپي توګه د تیلو د بیې د ډیرو لوړیدو په وړاندې پیل شوي په چټکۍ د هېواد نورو برخو ته خپاره شول. المتي او یو شمېر نور ښارونه تر ډیره د تاوتریخجنو مظاهرو شاهدو. قزاقي چارواکو په دغو مظاهرو کې د امنیتي ځواکونو د 1900 غړو په ګډون د 225 کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي یو، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه شپږ، کندهار آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه نه، مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه شپږ، او جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه نه.
د هیواد د څو مهمو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل او له هغه مخکې خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ راډیو مخمنې خبری مجلې ته وایست. په دې خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او تخنیکي لارښوونه قادر جلالوف کوي. د راپورونو برخې ته ورځو او لومړی موضوع راخلو. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې او مرستندویو مؤسسو غوښتي دي چې د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې له زلزله ځپلو خلکو سره مرسته وکړي. سیمه ییز چارواکي وایي چې په پرونیو دوو زلزلو کې 22 کسان مړه شوي، 15 ټپیان دي او نږدې 800 کورونه ړنګ شوي دي. د طالبانو په حکومت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر ویلي د زلزلو له کبله خلکو ته د اوښتو ځاني او مالي زیانونو د معلومولو لپاره سیمې ته یو پلاوی هم استولی دی.
د بادغیس ولایت قادس ولسوالی چیرته چې پرون دوه زلزلو نږدې 800 کورونه ړنګ یا زیانمن کړل. زلزلې د دې ولسوالۍ خیرخانه سیمه تر ټولو ډېره وځپله، هغه چې له سړک هم لري او یوه کلیواله منطقه ده. دې سیمې کې پراته نږدې کلي قال چرخ، بادروک، درمند سفید، خاک پل او دشت شوراب په یوې کنډوالی بدل شوې دي. دا کلی د یو غره څنډې ته پراته دي چیرې چې ویل کېږي مخابراتي خدمتونه هم چندان ښه نه دي. د پیښې یو عیني شاهد چې د طالبانو د حکومت غړی هم دی او سیمه کې زلزله ځپلو ته په مرستو رسولو بوخت دی او نو غواړي نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وویل هلته هیڅ یو کور جوړ نه دی پاتې او هیڅ داسې کور نشته چې زیان نه وي ورسېدلی. دته په خبره داسې کورنۍ هم شته چې پرونیو زلزلو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 غړي مړ شوي. د یوې بلې کورنۍ پر درې ماشومان او یو سپینګیری بیا چت رالوېدلی او مړ شوي دي. د بادغیس د اطلاعات فرهنګ رئیس باز محمد سروري نن سهار ازادي راډیو ته وویل پیخه کې 22 تنه مړ شوی او 15 نور ټپیان دي.
شدید زلزلہ رامنځته شو چې د عمله سه زموږ هیوادوالو ته ګڼ مشکلات پیښ شوي دي. تقریبا مالی زیانونه ډېر زیات اوښت دي. د کورنۍ تخریب اندازه تر 100 کورنۍ پورې دوغنه تخریب شوي. کېدلی شي چې نور ارقام هم زیات شي. هغه د جانی تلفات په ارتباط باندې تر دې مهاله موږ دوه ویش کو شهیدان شوي دي او 15 هم زخمیان دي. کېدلی شي چې دا ارقام د نور هم لوړ شي.
د طالبانو حکومت پر دې پیښې خواشینی ښودلې، زیانمنو ته یې د مرستې رسولو لارښوونه کړې او له نړیوالې ټولنې هم غوښتې چې زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د پرونیو زلزلو وروسته چې خلکو ته یې پراخ ځاني او مالي زیانونه اړولي، د طالبانو حکومت سیمې ته یو پلاوی هم لېږلی. د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزیر عباس اخوند وایي سیمه کې ځایي چارواکو ته د پیښو له قربانیانو سره د هر ډول مرستې لارښوونه کړې.
اوس په موږ د دغه ارزیابي کوو د دغې زلزلې چې څونه تلفات لري او څونه ضایعات لري، څونه کورونه ړزلي دي، څونه خلک خوشوي دي. د هغو دپاره بیا موږ خپل ریاست الوزرا ته پیشنهاد کوو چې د هغو دپاره یو حد پوره کړو برابر.
د ښاغلي اخوند په خبره له پیښې وروسته دوی سمدلاسه په زلزلو کې د وژل شوي هر تن کورنۍ ته 50,000 او د ټپي شوي هر یوه کورنۍ ته 40,000 افغانۍ مرسته اعلان کړي. دا په دې وروستیو کې د افغانستان په لویدیځ کې له بدو طبیعي پیښو ده چې ځاني او مالي زیان یې ډېر دی. د امریکا د جیولوجي د سروې مرکز هم د دوه زلزلو خبره کړې ده چې د یوې زلزلې د قدرت اندازه د ریختر په کچه 5.3 او د بلې یوې د دوی په حواله چې څو ساعته وروسته وشوه 4.9 ثبت کړې ده. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د شوې زلزلې وړاندې روانه میاشت د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې او خلکو ته د اوښتو مالي زیانونو راپورونه شته. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې تېره اونۍ د سیلابونو له امله د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 14 تنه مړه شوي دي. تر خوا یې سختې واورې او اورښتونو د بشري مرستو د لیږد بهیر هم ټکنی کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې په 2022 کال کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو لومړنی کمپاین پیل شو او تمه ده چې د دې کمپاین په ترڅ کې به نږدې تقریبا 10 میلیونه ماشومان، البته 9 میلیون څه باندې ماشومان چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم وي، د پولیو پر وړاندې واکسین شي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي چې دا کمپاین پرون پیل شوی او د جنوري تر 30 پورې به دوام وکړي او د نارینه او ښځینه روغتیا پالو په ګډون کارکوونکي به یې پر مخ وړي. ریاره جزئیات د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي راکوي.
ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي دا کمپاین چې د دوشنبې په ورځ پیل شوی په ټول افغانستان کې به د 3 ورځو لپاره نور هم دوام وکړي او په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمره 9.9 میلیونه ماشومان واکسین شي. د یونیسف په دفتر کې د پولیو د لمانځه وړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسؤل کمال شاه سعید ازادي راډیو ته وویل
پولیو کوم کمپاین چې فعلاً جریان لري دا په افغانستان کې په 2022 کال کې لومړی کمپاین دی چې د ټول هیواد په کچه تطبیقیږي تر څو 9.9 میلیونه ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان واکسین څاڅکي ورکړل شي.
رسنیو ته لیږل شوې موندنې دا هم ښیي چې د 2021 کال تر نومبر میاشتې پورې 8.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 15 کلونو کم دي د پولیو ضد واکسین شوي دي. د روان کال په ډسمبر میاشت کې له 15 کلونو کم عمره 8 میلیونه ماشومان واکسین شول. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په 2021 کال کې د پولیو ضد واکسین شویو ماشومانو شمیر 2.6 میلیونه ته رسیږي. د یونیسف په یو راپور کې چې رسنیو ته لیږلی ویل شوي چې افغانستان په 2021 کال کې د پولیو تر ټولو کمې پیښې درلودلې چې یوازې یوه پیښه په غزنی او درې په کندوز کې ثبت شوي چې په دې سره په افغانستان کې د دغه ویروس د لمنځولو هیله له ځان سره لري. د یونیسف د اعلامیې په یوه برخه کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د دفتر د مشر ډاکټر ډاپینګ په حواله ویل شوي موږ د 2021 کال له پایل سره افغانستان کې د پولیو د ختمولو تر ټولو ښه چانس لرو. هغه زیاته کړه دې هدف ته د رسیدو لپاره په 2022 کال کې د واکسین 15 نور کمپاینونه پلان شوي دي. د هغه په خبره دا کمپاینونه باید په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو د صفر کېدو سره پای ته ورسیږي. په همدې حال کې په یونیسف کې د پولیو د لمانځه وړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسؤل کمال شاه سعید ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د پولیو ویروس لمانځه وړلو ته نږدې شوی دی. د ښاغلي سعید په خبره په افغانستان کې د یونیسف استازي الیس اکوانگا ویلي چې یونیسف ژمن دی په افغانستان کې ټول ماشومان د واکسین د لارې د پولیو او نورو مخنیوي وړ ناروغیو څخه په واکسین سره خوندي وساتي. په خبره یې چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو واکسین د رسولو لپاره باید هڅې زیاتې سي. د تیر حکومت د عامې روغتیا وزارت لخوا په وروستیو کلونو کې یوه اندېښنه روغتیایي کارکوونکو ته د اجازې نشتوالی او حتی د وسلوالو ډلو لخوا د هغوی ګواښونه وه چې په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو د زیاتېدو یو لامل بلل کېږي. خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان ډاکټر هشپر ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین به له امنیتي اندېښنو پرته ترسره سي.
د پولیو کمپاین لومړی پړاو پرون دوشنبه د جنوري 12 پیل او د جنوري تر 6 پورې به دوام وکړي. په دغه کمپاین کې نږدې 9.5 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې د 5 کالو څخه کم دي په 10 ولایتونو کې به واکسین ترلاسه کړي. خو بامیان، دایکندي او غور ولایتونه د سړو هوا او د واورې دورښت په خاطر په دې کمپاین کې شامل نه دي.
یونیسف له ښکېلو اړخونو او خلکو څخه غوښتنه کوي چې د دې کمپاین د بریالي پیل کېدو لپاره د سیمه ییزو روغتیایي کارکوونکو په خوندیتوب کې ورسره مرسته وکړي.
ستاسو له پیغامونو
جانان د کندهار ولایت تنیش ولسوالۍ سره سره په تماس کې یم. نور په ولسوالۍ کې هیڅ مخابراتي شبکه کار نه کوي. نور په چارواکو سره هیله لرو چې موږ ولسوالۍ ته توجه وکړي، مخابراتي انتن راته فعال کړي.
سلامونه د نازادې رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. پر دغه موضوع به در سره وغږیږم چې دا د مرستو پر موضوع دغه کوم نړیوال چې دا خبرې کوي چې مثلا موږ د افغانستان سره مرسته کوو یا کومکونه موږ کوو، 2 میلیارده ډالر موږ د افغانستان سره کومک وکړو یا بیې وکړو، نو دا خو اوس افغانستان ډیر د تنګسیا په حالت کې دی، ډیر د تنګۍ په حالت کې دی. په دغه حالت کې چې اوس د افغانستان ولس ته مرسته ونه رسیږي، وروسته به بیا هغه وخت ځواب وي چې هغه خلک به په وروسته کې بیا څنګه سي. په اوس حالت کې باید دغه ولس ته مرسته ورسیږي او دغه ولس چې دی مثلا ډیر د تنګسیا په حالت کې دی او دغه اوس مرستې چې دی وای راغلي دي، دا کله ویشل کېږي؟ دغه سیلابونه تاسو معلوماتونه کېږي چې دا سیلابونه راغلي دي او خلک ستړي دي، دغه مرستې دي وویشل سي او کومې مرستې چې دی ویشي هغه اوس طالبان خپل پر ملګرو یا پر انډیوالانو ویشي، هغه موږ ته ګټه نه رسېدلې. دغه باید دغه مرستې و د مظلوم ولس ته ورسیږي. موږ دا خواهش لرو د مشرانو سره، د طالبانو او د هغه مرسته کوونکو خلکو سره چې مثلا دغه مرسته چې کوي د افغانستان سره ملګری ملتونه دي، که هر څوک دي، باید زموږ میسج درغو پورې ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته اوریدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. زما خواهش او نړیوالو مؤسساتو ته پیغام دادی چې د خپلو خیریه کارونو د لیست په سر کې چې لومړی د افغانستان ښوونکي او معلمان مکاتب ونیسي، ځکه دوی ډېر په سختو مشکلاتو کې دي. لومړی د معاشاتو نشتون دی او دوهم ګرانی او نرخونه اوشته تلل دي. کچیرې هم د دوی معاشات پر وخت ورکول سي، خو بیا هم هغه شپږ نیم زره افغانۍ چې په دې اوس ګرانۍ کې د دې ستونزې نسي حل کولی.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د بشري حقونو د څار سازمان په یو تازه راپور کې ویلي چې طالبان د افغان میرمنو د هویت او ژوند د سلبولو په حال کې دي. د سازمان په خپل راپور کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د غزنی ولایت د میرمنو حالت څېړلی او دا یې موندلې ده چې د طالبانو واکمنۍ پر افغان میرمنو او نجونو ناوړه اغیز کړی، خو طالبان دا راپور ردوي او وایي چې دوی د ټولنې د ټولو اړخونو او په ځانګړي ډول د میرمنو او ماشومانو حقونه خوندي کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د بشر حقونو څار سازمان په یوې تازه څېړنه کې د افغانستان د غزنی ولایت د میرمنو وضعیت څېړلی. په دې څېړنه کې د غزنی ولایت له لسو میرمنو سره چې د تیر نظام له سقوط وړاندې د تعلیم، روغتیا، ټولنیزو خدمتونو او سوداګرۍ په برخه کې په کار بوختې وي مرکې شوې دي. د بشر حقونو د څار سازمان دغه څېړنه د امریکا په سنخوزه ایالت پوهنتون کې د بشر حقونو د یوې موسسې په همکارۍ کړې چې پکې ویل شوي د طالبانو حکومت په افغان میرمنو او نجونو ناوړه اغېز درلودلی. په دې څېړنه کې راغلي چې طالبان له افغان میرمنو او نجونو ژوند او هویت سلبوي او په غزنی ولایت کې د طالبانو له لورې د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالی، محدودیتونه او له دوی ویره هغه څه دي چې میرمنو یې په دغه څېړنه کې په اړه ویلي دي. د بشر حقونو څار سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدربار ویلي چې د طالبانو سیاست په ډیر چټکۍ سره افغان میرمنې او نجونې په یو ډول په خپلو کورونو کې بندیانې کړي او هیواد یې له یو با ارزښته سرچینې چې بېلابېل مهارتونه او استعدادونه لري محروم کړی. اغلی بار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هغه څه چې موږ پیدا کړل ډېر د اندېښنې وړ دي او له ټولو مهمه بیا چې افغان میرمنې ترې کړېږي هغه مالی بحران دی. د خوراکي توکو لوړه بیه له ډېرو میرمنو سره چې موږ خبرې وکړې هغوی اوس معاش نه لري. هغه میرمنې چې پخوا به یې کار کاوه اوس بېکاره دي او هغه میرمنې چې تر اوسه کار کوي خو خپل معاشونه یې نه دي ترلاسه کړي او د خپلې کورنۍ د نفقې د پیدا کولو لپاره اندېښمنې دي.
غزنی له کابل درې ورځې وړاندې یعنی د اګست په 12مه د طالبانو په لاس سقوط شو. د دې ولایت او د افغانستان د نورو برخو له سقوط وروسته په افغان میرمنو د کار او په نورو برخو کې د طالبانو لخوا محدودیتونه وضع شول. په یاد څېړنه کې وي مرکه کوونکې میرمن چې د تیر نظام دولتي کارکوونکي به ویلي راتلونکی مې تیاره دی، ما ډېرې هیلې درلودې، غوښتل مې کار او زده کړو ته دوام ورکړم، په دې فکر وم چې ماسټري وکړم خو اوس هغوی یعنی طالبان انجونو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته ولاړې شي. ډیری مرکه کوونکو د طالبانو له واکمنۍ وروسته رواني ناروغیو لکه ویره، ناهیلي، بېخوبي، ورختۍ او داسې نورو حالات ته چې دوی ورسره مخ شوي اشاره کړې. د دغو میرمنو ډیری هغې خپلو کورنۍ ته ډوډۍ ګټونکي دي خو طالبان به د دغه سازمان خپور شوی راپور پروپاګندا بولي او وایي چې د دوی حکومت د ټولو ښاریانو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کرمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ دا راپور په جدي ډول ردوو. ټول مواردې تکراري او پروپاګند دی. اسلامي امارت د ټولنې د ټولو وګړو حقوقو ته ژمن دی او دا خپل مسؤلیت ګڼي. د اسلامي امارت له راتګ وروسته د ټولنې د ټولو برخو که هغه میرمنې دي او که هغه ماشومان حقونه یې خوندي دي.
د بشر حقونو څار سازمان له طالبانو غوښتل چې د بشر حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي او جنسیتي مساوات د خپلو ژمنو پر بنسټ د نړیوالو بشري حقونو په چوکاټ کې خوندي کړي. یاد سازمان دغه شان له ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو سازمانونو غوښتنه کړې چې پر طالبانو د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې د دوی لخوا د کړیو ژمنو د عملي کېدو لپاره فشار راوړي.
ازادي خبری مجله اوري.
تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د دې هیواد پر پولیسو د څو خنړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د پاکستانی طالبانو د ډلې وسلوالو په پلازمینه اسلام آباد، د خیبر پختونخوا ایالت په دیر او همداراز د همدی ایالت د شمالي وزیرستان په سیمو کې پر پولیسو د حملو او نښتو په ترڅ کې درې پولیس افسران وژلي دي. په دې حملو کې د دې ډلې درې تنه حمله کوونکي هم وژل شوي دي. په پاکستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه مې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه د ایډیټر داود خټک نظر وپوښت.
که موږ وګورو نو نن سه شنبه ده، نو نن هم د ما سره زما مخې ته د دوه درېو حملو راپورونه دي د جنوبي وزیرستانه او داسې بیګا د شپې په اسلام آباد کې یو حمله شوی وه او ام بیگا په شمالي وزیرستان کې په پولیسو باندې یو حمله شوی و او دغه سي ورسره په خواوشا سیمو کې لکه ډیر اسماعیل خان شو یا بنو شو چې دا د وزیرستانونو سره پولی لري دا علاقې یا باجوړ شو. نو په دې کې هدفي وژنې هم شته، په دې کې د سړک د غاړې بمی چودنې هم شته او نیغ په نیغه په پوزی چوکیو باندې په قبایلي سیمو کې هم خاص کر جنوبی او شمالي وزیرستان کې دا حمله هم شوې دي. دا په معنی کېږي
او دا ټولې حمله ٹی ٹی پی پاکستانی طالبان کوي.
زیاتره حمله چې کېږي د اغه زمواري ناکارونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ډله قبلوي. د دې ترڅنګ په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګلبادر ډله هم ده او د هغې هم د حکومت سره نن سبا ورانه ده. که څه هم هغې په ظاهره باندې د حملو ذمواري نه ده قبوله کړې په ښکاره باندې، خو بیا هم خلک ګمان کوي چې دی هم لاس لري په دې کې.
ښاغلی خټک، ولې د حملو په پاکستان کې زور اخیستی علت خاص لري؟
ګوره، په 2014 کې چې پاکستان کلا عملیاتو کو د ضرب عزب په نوم باندې، نو په هغې وخت کې دی دا ویل چې دی د قبایلي سیمو د طالبانو نوغې وستې دی او دی په شا کړی دی. خو د هغې نه پس بیا طالبان یو وار بیا رایوزه شوي دي او دینه داسې ښکاري چې طالبانو زور هم منتلی دی. بیا په افغانستان کې چې کله نه دا طالبان راغلي دي، د طالبانو کابل نیولی دی، نو خاص کر د دغه وخت نه دا حملې ډېرې زیاتې شوې. پاکستان که څه هم دا امید لري چې که طالب راشي په افغانستان کې، د پاکستانی چارواکو په خپل باندې وویل چې یاره موږ د طالب خراغلاست وته وایو چې دی دغلته راغله کابلی ونیو. خو د دې هغه کم امیدونه چې اوس دا ګمان کیږي په عام طور په پاکستان کې چې د دې هغه امیدونه اوس بالکل خراب شوي، ځکه چې طالبانو یعنی تحریک طالبان پاکستان چې کم دی نه قانون ګرځو شي هغې حملې سیوا کړي دي. او طالب په کابل کې چې کوم طالب ناستې کابلی نیولې، هغې هم په دې اړه باندې په طالب باندې هیڅ دباو نه دی اچولی چې ګنې تاسو په پاکستان کې حملې مکوي.
او مخکې افغان طالبانو خټک صاحب د پاکستانی طالبان او د پاکستان د حکومت ترمنځ په یو اوربان کې منځګړتوب هم کړی و، هغه هم هیڅ نتیجه ورنه کړه.
بالکل، دا منځګړتوب که زه تاسو ته ووایم چې دا تیر کال هم داسې شوی و چې په هغې کې حقانی ډله وه او هغې دا کوشش کړی و د کابل نیونه مخکې. خو اوس په نومبر میاشت کې تیر کال یعنی دوه نیمې میاشتې مخکې دی منځګړتوب وکړو او په هغې کې پاکستانی طالبان کینول د پاکستانی چارواکو سره د خبرو اترو لپاره. د هغې په نتیجه کې یو میاشت ډزبندي هم بیا وشوه چې د نومبر د 10 نه د دسمبر تر 10 پورې هغه روانه وه او په هغې کې هیڅ ډز ډوز نه و شوې. خو بیا طالبانو اعلان وکړ چې پاکستان مخلصه نه دی موږ سره او هغې د دسمبر د 10 نه خپل حملې بیا شروع کړې او هم د دغه وخت نه دا حملې ډېرې زیاتې شوې دي.
د ازادۍ راډیو د مشال څنګه ایډیټر داوود خټکو چې په پاکستان کې د تاوتریخوالي د څپې د زیاتېدو پر عواملو یې خبرې کولې. او وروستی راپور دا چې د ایران قضایه قوه وایي یو ایراني اصله سویډنی وګړی چې د یوې بیلتون پالې ډلې مشر پاتې شوی نن محکمه شو. ایران پر حبیب چاب د یو لړ تروریستي حملو تور پورې کړی. چاب د 2000 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د ترکیې په سفر وتلی و چې ونیول شو او وروسته د ایران پر دولتي ټلویزیون راښکاره شو او په خپلو خبرو کې پر حملو او د سعودي عربستان استخباراتو ته پر کار کولو اعتراف وکړ.
د ایران قضایه قوې د ایرانی الاصله سویډنی وګړي حبیب چاب د محاکمې د پیل خبر ورکړ. ایران پر د تور لګولې چې د عربانو د یوې بیلتون غوښتونکې ډلې لپاره په یو لړ حملو کې لاس لري. هغه کسان چې د ایران په اصطلاح انقلابي محکمو کې محاکمه کیږي، دغه جریان د تورونو کسانو د کورنیو لغړو او حتی مدافع وکیلانو پټ ساتل کیږي. د بشري حقونو مدافعان وایي چې په دغو محکمو کې شکنجه، بد چلند او اجباري اعترافات ډېر دود دي. اسنا خبری اجانس راپور ورکړی چې د چاب لومړی محاکمه نن د انقلابی محکمې په شپږویشتمه څنګه کې وسوه. حبیب چاب د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ یا ASMLA په نوم د بیلتون پالې ډلې بنسټګر او پخوانی مشر دی چې 14 کاله په سویډن کې ژوند کړی چې ظاهرا د ایران د استخباراتي ایجنټانو لخوا ترکیې ته اغوا سوی و. د ترکیې چارواکو د 2020 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د جاسوسۍ او د ایران په استازیتوب د چاپ په اختطاف کې د دخالت د ادعا په تور د 12 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی و. دی چې د 2020 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په ترکیه کې د سفر پر مهال لا درک سو، میاشت وروسته د ایران پر دولتي ټلویزیون راښکاره سو او اعتراف یې وکړ چې په ځینو حملو کې لاس درلود او د سعودي عربستان د استخباراتي خدماتو ادارې ته یې کار کاوه. ایران حبیب چاب د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ په مشرۍ تورنوي چې تهران یې یوه تروریستي ډله ګڼي. دغه ډله چې یوه وسلهوله څانګه هم لري او د ایران په جنوب لویدیځ ولایت خوزستان کې چې په تیلو غني دی د عرب ټبرو لپاره د یوه جلا دولت غوښتنه لري. دغه ډله په وروستیو کلونو کې پر دولتي بنسټونو د تیلو پر تاسیساتو او نورو زیربنایي پروژو په حملو تورنه سوې ده. د قضایه قوې میزان آنلاین خبری ویبسایټ راپور ورکړی چې په اتهام لیک کې حبیب چاپ چې په حبیب حسیواد هم مشهور دی په جنوب لویدیځ شهر اهواز کې د 2013 د کال پر پوځي پریډ په تروریستي حمله هم په دخالت تورن دی چې په هغه حمله کې د ملکیانو په ګډون 15 تنه وژل شوي وو. د اهواز د ازادي لپاره د عرب مبارزه غورزنګ یا ای اس ایم ایل ای اساسا په هالند